د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی دی چې ورځ تر بله پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی 2023 کال ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګېدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو ټلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی چې رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. که څه هم په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو شهیر وایي چې د ورور د امنیت په اړه اندېښنه لري. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 1400 لومړي کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو د تشدد 238 قضیې ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګ د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې بوته. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپل ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني وو او د تېرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ د دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه ده، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د انتونی بلینکن او شي جین پینګ د لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرنی سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خبرې وشوې. د نړیوال بانک د تازه راپور له جزئیاتو به خبر شي چې افغانستان د خزینه سوداګرو لپاره بد ځای بللی. د افغان سوداګرو خزو وضعیت په یو مرکه کې شاربو.
مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده او بل د ویزا مسله ده او بل د مارکت خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي.
په کندز کې ځوانان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سیمه ایزو چارواکو له چلند څخه شکایت لري.
دلته امر بن معروف ډیر جدینی والا د قندوز کې مثلا ډیر خوشاله وړ مسلمانۍ سره زړه کې ده د څنګه مثلا خولې کې بل شي کې ګیره کې یا سګم قندوز کې نه پاتې کیږي
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د اړیکو د رغونې په هدف پیکینګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واوري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو
زما ژغ تر مرکزی حکومت پورې ورسوئ تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي
د خپرونې په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې 19 بحث لرو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندنې او له هغوی د پښتنو ګرویګنو کولو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی تلاش صاحب که مهرباني وکړي اوریدونکو ته د بنټ د سرګندونو او همدارس په کابل کې د ښځو د اعتراضیه غونډې په اړه جزئیات ورکړي
سلامونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر لوړپړو چارواکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې چې په جنیوا کې ترسره شوه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه ویلې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او شوی تبیشته او دی وضعیت د جنسی اپارټایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د ویل چې دی ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولړې کړې دي او په وینا یې دا سرغړونې تر اوسه دی جنایت په توګه نه دی پیژندل شوی او زیاتې مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره غورځولیتی د پدغه غونډه کې زیاته کړه نظام په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډیر اندېښمن دی ځکه په وینا په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق لپاره غورځولیتی د په وینا اوس مهال د ځنګړي د پور ورکون کې یو شمېر نور متخصصانو لخوا د واقعتونو ځینې برخې روښانه شوې دي چې په ځنګړي ډول هلته د دوی شتون او له زندانونو دوی د کارکونکو لیدونو د زمينه برابر کړی ده د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نور غړو بیا ویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند پنځټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نو کته جواب نه دی ویلي خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټول افغانانو حقوقونه خوندي دي هغه ولدې غونډه وړاندې په کابل کې یو شمېر مترز خزو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي دته په رالیګل شوی ویډیوګانو خپل شهرونو کې لملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځنګړي ډول جنې او خځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نکړي دوی له طالبانو سره د ملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې په وسلې چن وسني چلند هم نیوکه کوي خو وخت له طالبانو له رسیدو وروسته په ځنګړي ډول پنځونه او خځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګول شي وي چې د معترضو خځو له قوله د دوی ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات اورول ښاغلی بنټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې په ژنیو کې جوړه شوې وه وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې راوستی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په خپل تازه راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د سوداګرۍ لپاره قانوني حالت خرابیږي. امید زهیرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي افغانستان د 1.9 نمرو په لارولو سره له یمن او سودان وروسته د ښځینه سوداګرو لپاره تر ټولو بده سیمه ده. د بانک په خپل تازه راپور کې چننې په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون عنوان لاندې خپور کړی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې راوسته چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوای تاوتریخوالي او جګړو، ناسمو پالیسیو، جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثباته حالت د ښځو په تجارت بد اغېز کړی دی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د رژیم وروستي بدلون د افغانانو په اقتصاد او په ځانګړي توګه د ښځو چونو په سوکالۍ منفي تاثیر کړی دی. د نړیوال بانک په راپور کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي. طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیا محدودوي. نړیوال بانک د بیل کې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار د ښځو منع کېدو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ته اشاره کړې چې د نړیوال بانک له قوله دې محدودیتونو او بندیزونو د نجونو او ښځو قانوني وړتیاوي کمزوري کړي دي. راپور کې وړاندې لیکل شوی ډېری دا محدودیتونه او بندیزونه د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر یې پراخه کړی دی. طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د ښځینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه سوداګري وایي د تیر په پرتله یې کار روزګار خراب شوی او تر خوای د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو یې په سوداګرۍ بد اغېزه کړې ده. یوه ښځینه سوداګره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نشته، نو دغه مشکل صدا یعنی ټول دغه تجارت بشو یا سوداګري ښځې دي که مثلا ښځینه دي که نارینه دي ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا دم سوي دي، خپل تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مخ دي.
په هرات کې د زعفرانو یو بل سوداګر مېرمن چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لسګونو مېرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس یې نه یوازې دا چې ډېر شمېر ښځینه کارمندان یې له دندو ګوښه کړي، بلکې خپله یې سوداګري له سقوط سره مخ ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ترې د ګټو اخیستو لپاره یې له خصوصي سکتور سره په ګډه د اختر بازار بنوم څلور ورځنی نندارتون پرانیستی. د دې نندارتون پر مهال بیا یوې ښځینه سوداګرې چې ویډیو یې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې ادعا کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یې د طالبانو اوسنی رژیم ورته زمینه برابره کړې ده. هغه ادعا چې د ټولو نورو ښځینه سوداګرو له خولې نه ده اورېدل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوي، بلکې دا محدودیتونه په شفاهي ډول عملي کیږي او د ښځو سوداګریز فعالیتونه یې محدود کړي. مرسلین ارسلا د نړیوال بانک د دې راپور په اړه له یوې سوداګری مېرمنې ممتاز یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو سوداګري له کومو خنډونو سره مخ ده.
چې دولت سیاسي راغلی ده، موږ خپل دغه تجارت مختم بولای د امارت اسلامي طرف نه کوم موانع تر اوسه ایجاد شوی نه ده، او مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، او بل د ویزا مسله ده، او بل د مارکت خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي چې موږ خزو لپاره مارکیټ نه لرو او دوی محصولات تولیدي او مارکیټ نشي دوی خرڅ کی. خزو دونه توان دی اخیستلو مواد نه لري دوی تولیدي شانس واخره خپل ته د زګر دوه کال کیږي دغه دوله بیکار دي، بے معاش دي، او دغه اخیستل ټول نه نه کوي. نو باید مارکیټونه جوړ شي چې د خزم پکې راستامد کی او نه نه پکې راستامد کی، او د خزونه باید محصولات او تولیدات باید واخلي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی دی چې ځینې محدودیتونه داسې رامنځته شوي چې قانوني بڼه نه لري، بلکې په شفافه توګه ویل کېږي ښځو ته او د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې موانع ایجادېږي. دا موانع کومې دي او ستاسو تجارت یې څونه محدود کړی دی؟
فقط مهم اساسي خبره دا ده چې دوی ښځو لپاره داسې موانع ایجاد شوی دی چې دوی باید بدون د محرم نه باید سفر ونه کړي. نو بانک جانی چې وغواړي چې د محرم د یو بزنس سره جدي لاړ شي، سفر وکړي، هغه سپانسر شي، د هغې مصارف ورته ورکړل شي، نور مشکل خو نه دی. دوی کولی شي د خپل محرم سره رفت آمد وکړي. یعنی د امارت اسلامي طرف نه د تګ راتګ مسله نشته، فقط دوی وایي چې خارجي سفر کې باید دوی یو محرم ځان سره باید ولري. خو ښه خبره ده چې ځکه چې ښځو لپاره یو محرم ضروري ده او نارینه لپاره یو محرم ضروري ده چې لاړ شي، دا ښه خبره ده. خو چې حداقل دوی سره باید توان د مصرف باید ورسره وي. نو متاسفانه مونږ خو دغه درې څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، مونږ توان مالی دوره نشته، امکانات مو نشته، ځکه نو دغه مونږ لپاره یو ستونزه ده، یو مشکلات ده.
اغلی سوزی، نړیوال بانک په افغانستان کې د ښځو د سوداګریز فعالیتونو راتلونکی ډیر ناهیلي کوونکی بللی، نو ساسو د سترګو لیدلی حالت دی که وضعیت همداسې دوام وکړي، د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی به په افغانستان کې څنګه وي؟
زه راتلونکی انشاءالله به زه خپله ډیره ښه وینم، ځکه چې مونږ الحمدلله امنیت بالکل سیف ده، او یوازینی مشکل مو چې د اقتصادي مسله ده چې انشاءالله دا حل شي، او بانک جانی خپله نه غواړي چې خلکو لپاره افغانانو لپاره دوی کار وکړي، ځکه چې دغه ستونزې مشکلاتونه ایجاد کړي. پخوا ولې دوی دا خبر نه کوله؟ پخوا هم انفجار ډېر زیات و، انتحاری ډېر زیات و، آدم ربایي پکې ډېر زیات و، هغه دوی کار کولی شي. اوس کار کوي ځکه جامعیت اوس ښه دی، سیف ده، او خپله په افغانستان کې په دغه څلور دېرش ولایتونو کې چې هر رقم کار چې خلک وغواړي کوی شي، ځکه چې رفت آمد اوس آسان شوی ده، کومه ستونزه مشکلات پکې نشته. یعنی هر څوک کولی شي خپل بزنسونه خپل افغانستان کې محتوی شي. او مهمه خبره چې د موانع جده فقط موانع دغه د نارینه او د ښځینه مسله ده، چې دغه برانچونه کې چې دوی مواجګه برګزاری باید تر نارینه را نه شي. نو اوس خو په دغه وطن کې ښځه بیکاره شوي دي، خپله عاید نه لري چې لاش دغه د مواجګه نه خپل ځان لپاره مواد خریداري وکړي، خو مجبور باید دغه پیسې ټول نارینه سره، د نارینه باید هلته راشي خریداري لپاره، او خزینه لپاره ډیره مشکل ده چې دا شیان واخلي، ځکه چې دوی سره کومه د شفا افغانستان څه چې مهم ده، یو امنیت، موږ امنیت لرو، فل حال اقتصاد مدیر ضعیف ده، اقتصاد مدیر زیات لرو.
سوداګر میرمن ممتاز یوسفزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپور نه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین ولسمشر شی جین پینګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د دې دوو سیالو زبر ځواکو هیوادونو جګپوړي چارواکي داسې مهال سرګوري چې له دې مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې ترینګلې دي. اسدالله لودین د دې موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلی شی هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو پنځو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول، او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړپوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن د دوکتو ونیم ساعته دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوي وخته زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي. او په خبره امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لاره هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپله فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوي. په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي. خو له هغه مخکې د کندوز ولایت یو شمیر ځوانان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د امر بالمعروف د ناوړه چلند له کبله زیات شمیر ځوانان د وطن پریښودو ته اړ شوي دي. خو له هغه مخکې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته را اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیا د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې یوازې پرېښودل او په یوه وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسېد. کله چې د افغانانو د بیا میشتیدلو او مرستې په طرح یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې د دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه ویلي دی واقعا ناامیده دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر وزره او 1500 کسان برتانیا ته استل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار جورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار جورنال قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو 12 کلونو کې د جګړو پر مهال پیاوړې شوې دي. د مقاله په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارات یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیدي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې د کندوز یو شمیر ځوانان په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا محتسبان هغو سلمانانو ته چې د دوی ویښتان او ګیرې جوړوي بې دلیله جزاګانې ورکوي.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده. قندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده. داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځې ایران خو ځې ترکیه خو ځې هر خواته ځې جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی خپله پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو ابرو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او غیر اسلامي چلند ورسره کوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی 30 کلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم. ما خود ما بیخی به تنگ آمدیم.
هر ورځ د امر بالمعروف محتسبانو لخوا بې عزته او بې ابرو کیږو چې په ژیرو کې ولې خط اچولی او ویښتان مو ولې دا ډول جوړ کړي دي. له خلکو سره انساني چلند نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او برو په اړه په هوای ورکړي ترڅو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 25 کلن فیروز خان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته میگه که بیادر ریشه کوتاه نکړه.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپوري موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمېر هم کم سوی دی. موږ د دوکان کرایه د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم لورته ستونزې شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطفت و مهربانی است، دین شفقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف لا چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت کو اړه په هوای ورکړي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم راواخلو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستای سره تماس نیولی. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټوله کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معلي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي ترڅو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 110 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه نلود ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده. نو عام معافه خو نه ده دلته. که عام معافه شي دلته په دې معروف کښې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځایه مه چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورو سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید د ولس وغواړي چې دا 40 کاله بدامنی دوی جوړه کړې وله. د دوی د لاسه دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا مینونه ګمان. نو پر هغه سربېره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کېږي څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي سې کوم کېنول سوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې. دغه سګني نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه یې رسېږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي ځکه چې دا ډېر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي اوبه اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره او خپل او پردی دی نه ګوري خو سیمه خد وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري پمنګ باندې سدا په وبو باندې ماړه وساتو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې